دی او نور موضوعاتو نن حقیقت سره خبرونه کی بحث او خبرې کو. ډاکټر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلام. زیرمل ستاسو ستاسو ټکنیکي امکانات ته د ازادي رادیو ټول درنو غوښتنې ته سلام احترام علیکم.
د کورونا وبا درې متصفه صدا او څومره غوښون کړه
کته کچرته موږ وګورو د تیر څلورو نه را پدې خو په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي. یعنی د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو. ډېرې لاتم دا چې موږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو. د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولې دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره ده واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په توابط کې بیا په ټوله کې مرسر بلې چې څومره اپډیټ موضوعات را مخته کېږي هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سیده او کنه علایم او د ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چېرته موږ لومړی څپې ته وګورو د کورونا د ویروس د لومړۍ منبع څخه یا بنیاد چې چېرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین هېواد دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو. او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه، خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه. دویمه څپه ډېره یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو له نظره د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي. او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د تبې شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او درېمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپل د عامې روغتیا په خواړه او مسؤول نو هم دا خبره یاد کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانید رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمې څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي، او د همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هیوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنې مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپل ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پرې کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وي، او اوس لپاره په چې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زمونږ په سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتل ډېر ثبت کیږي.
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځ بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه دی وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرځ بندیز لپاره او د قرنټین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او مونږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینو ته سیمي حدونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عام روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی که چېرته خدای مکړه پیښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو
واکسینو بهیر ته راشو. څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېری وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل چې خوشبختانه مونږ واکسین اوس همګني کړی. یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 400,000 واکسین مونږ د کوواکس فاسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی چې ټول واکسین زموږ 900,000 و، چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 400,000 واکسین دا هغه واکسین دی چې د 14,000 واکسین چې د کوواکس فاسیلټي څخه هېواد ته انتقالیږي د لومړۍ محموله و چې انتقال شوې ده. یعنی اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړل 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنې هر څوک چې واکسین کوي هغه له مونږ سره ثبت کېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر پاغه بتیواله باندې هم یو شمیر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډیره ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو د منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک پدې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چې نجونه چې لومړی مونږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک پدې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000، 2,000 الا 15,000 په شاوخوا کې مونږ هېوادوالو ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، د واکسین د کېدونه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبا راغلی، دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتما عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کم چې د زرق د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د زندر یا کساله د یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې د په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې د په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د 3 نه تر 4 ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی. شخص ته په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت ستاندرد کیفیت دی، یعنی دا هغه نارمل پدیده چې چې په یو شخص کې رامنځته کیږي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، له تاسې ډېره مننه.
سلامت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اونې وړاندې د کتاب نړیواله ورځ ون مانزل شوه. په دې پلمه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا د کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرې نګدي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خیوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې، دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیز شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکو صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډیره کوله، خو اوس یې موبایل لسترګو نه اخوا کیږي.
زه خپل خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله، خو اوس څه شی ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم، نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. ارش سره ډیر کاروي لامه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپل موبایل نه ډیر استفاده کول د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډیر کاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل کاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
دا نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسف زای وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل لارې رسیدلی سو، خو تر ډیره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلی وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخینه پوي کیږي، ځکه هم په هوینه ده.